په کیلومتره نه لیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هند ته وغځیږي او افغانستان ته به ډېر عواید ولري. د کابل شروالی چارواکی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې عواید 10% کم سوي دي. د دې شروالی د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي علت د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتو نه ورکول دي. ښاغلی عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډېر ژر دې ټاکل سوي مالیه ورکړي څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږ کال د تیر کال په نسبت 15,000 کیلوګرامه زیات سوي دي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې ښه هوا او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات سوي دي. اخوا د شاتو د مچۍ روزونکو ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمینه برابره کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپېته پوله، یو یورو 70 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبه لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنۍ او بیړنۍ مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لمړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کېږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0922215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونه په سر کې موږ ته د لمړنۍ او بیړنۍ مرستو د رسولو تعریف وکړي چې سمره اړین دی.
ډیر ښه. د لویو بخونکو الله په نامه، لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخېنه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي. او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبیعي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لوېدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لوېدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز صحیح کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاشي ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي. او په زمن کې رادیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړمه ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ غواړو یا نه غواړو بخاري ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمېرې ووایم، او که تاسو سره که کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنیو مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ، نو کولای شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمېرې دی 0999215 بل شمېره مو ده 0999215. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زبیر ډاکټر فون په اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم.
علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت تم لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. بالکل ساورو مهرباني.
ډاکټر صاحب زنده پښتون د افغانستان د جنگ جګړې پوسټي ډېرې دي، د ستاسو په تاسو سره سړی سره کم کولای شي په سر کې پښتو یا وښتو.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته دی، ورته به زه توضیح ورته ورکړم. د سر زخمونو
پوښتنه به تاسو ته توضیحات درکړي. ډېره مننه له اړیکې، مهرباني ډاکټر صاحب.
ورور جانه، ما په خپل غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکوم. په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کړو. هر کله چې موږ او تاسو د یو سر، یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو، ډاکتران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست ایډ یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسو په محل د واقع کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبلې ساحه تقریبا فرق کوي، که یو دیوال راولیدلی فرق کوي، که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نوي، باید په پاکه ټوټه یا شی باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډېر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلی وي، نو په هغه صورت کې ډېر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مکړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، بیا به راځو پوښتنه ته.
ډېر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب به توضیحات درکړي.
ورور جانه، هر کله چې موږ تاسو د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا دا بیهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسو چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بیهوشي راځي، یعنی لویږي. معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېده د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې، یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پرېوځي، او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده. ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی، له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پرېوځي. یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پرېوځي هغه بد نه، بلکې ډېر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په هماغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع، یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي، اوروجانا اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر لرو نیسو دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، کچیرې زوف کړی وي یا لویدلی خوله یې باید وازه کړو، ژبه یې چې شاته تللي وي باید مخکې راکش کړو. او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو، کچیرې تنفس درلوده خو ښه وتښه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو. او زمن کې وروسته دغې باید یو حالت ورته ورکړو چې دا غاړه خصوصا شاده خوانه کش کړو چې د غاړه یې خلاصې وي چې آزاده تنفس وکړی شي. او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو. او بل ډېر شی چې حتمي او ضروري ده په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي، خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار، کندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي، نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو. په یوازې دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کې نیسو، نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو. په ظرف دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کېږي.
ډېره مننه مینهپال له غزني نه. خو فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، او که بیا ټلیفون وکړي نو انشاءالله سوال به یې واخلو. یو بل اورېدونکی لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، کله چې څوک د پیښې ځای کې وي او داسې یوې واقعې سره مخ کیږي، لومړی باید کومو ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي؟
ډېر ښه. دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زموږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیري وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي. کوم ورور ټلیفون لري؟
یو اورېدونکی به واخلو. بیا به
راځو
پوښتنې ته. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. عبدالمتین له پروان نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
عبدالمتین رول اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوی وکړو، یعنی پرې نه دو چې دغه حالت ډیر بدتر شي. او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغې هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ دفتن واقع کیږو، یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، که دا د موټر چپه کېدنه وي، د بام لوېدنه وي، یو چا باندې تیږه چپه کیږي، په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو مخکې مو ورور ته لږ غور کړو. دا طرق تنفسي باید موږ وګورو. طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه یې مات شوي، خوله کې لوېدلې وي، یا تیکې ننوتلې وي، یا خټې خاورې خوله یې باید دغه د قندار ورور ته جواب ورکړو.
قندار نه په لیکه کې یو اورېدونکی لرو. سلام علیکم.
مدام رزي ده بس یو شي نمري شي مې د لاسونو کېږي، او هوا مې تېر کړي دي، کتونه راته کوي، فشار مې ډېر ښه ته دی، او دغه زه دربه یم سره لرم، دا ډاکټر صاحب سرونه پر واچي ډېر به ښه.
او روژانه دومره خو راته ووایه څو کلن به یې ډېر عفه غواړم.
دوه ویشت
کلن. وزن د زیات د ډنګر یې چاقې څه حالت کې یې؟
و ډنګر یم.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده څه سره برابر، کله برابر کله نه.
بې اشتها یې کنه؟ او هغه د خوراک ترې شوکېږي کنه؟ یعنی بې اشتها چې خوراک ترې زړه نه کېږي، تبه هم کوي د شپې ورسره کنه؟
و خو بس هېڅ شی نه ته لګېږي، خالي دغه اوبه چې خوشم دغه لانه پرې لګېږي.
ښه، یوې بلې پوښتنې ته مې ځواب راکړه. ټوخېږي ورسره کنه؟ کله خو بچا درته توبرکلوز په خاطر معاینات نه وي تکمیل کړي؟ کوم ډاکټر؟ خاورو جان ورور ویلی چه بیشتی ایمو فشار میخده کیگی او هیچ همیم دلاسانه کیگی پا هر حال دیر ناروغی دی چه پا آقا که ناروغ خصوصا په صورت عموم آقا کسان چه تبلری خصوصا یو ده توبرکلوس کلمه مایا دکره په توبرکلوس که ناروغان اکثرا بی اشتهاوی خوراک نلری وزن کمیگی او هیچ چه ایم زرن نکیگی زنان اوی بیاد شپی دیر خوالکی وجودی لوندی ورسرا او کلا نا کلا بعضی حالات لکه توخی دوامدار ورتپات کی په هر حال زینی حالات توبرکلوز چی مربوط ده اډوکوی یا نور قسمتونه داخل ده وجود وی په هر حال تنها د فشار کته کیدل بیا نور دلایل هم لري قلبی واقعت په هر حال دا خده چې دا ورور دی داخلي ډاکټر سره په تماس کیشي ان شاء الله تداوی کیږي.
بله له کندهار نه بل اړیکه هم درو. سلام علیکم.
اورور مهرباني
ما مشکل دار یو خلار سره خو چې ناره کوم ستري مسن کولای بس نه دا ډاکټر او پر می خدا بدن باندې بس دا دانی راخي دا نوونم کوي دا مشکل کراتار کې دوا
اورور دا دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخي چې
یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې راخي ته پر دا
د په ګرمي او یخني په تاثیر لري کنه
نه یا تاثیر نه لري بس دا نهونه کوي چې څه تازه نور تاثیر نه
او خارخ هم کوي کنه
او خارخ
په هر حال وروره مون خو د لومړني مرستو باندې کار کوو خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب دا یادونم کوله چې لطفا د موضوع اړوند پوښتنه وکړي خو بیا به هم د دغه ورور پوښتنې ته به سي ځواب ورکړي خو نور اوریدونکو ته به وایو چې دا اړوند موضوع په اړه خبرې وکړي. مهرباني
ورور خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانې یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر صاحبان ته زلزانو خې دا به خوي او زموږ موضوع اوس د فتن مرستې دي چې چا سره یو څوک ټپیکیږي لویږي په هر دلیل موږ د فتن څور سره کړی شو په داخل د روغتون کې بیل مسله ولی بیرون د روغتون څخه کړی شو ورسره.
ډیره مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو در رسولو په اړه خبرې کوو او کته سره هم کوم پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک سره ملما دی چې ساتي تنی جواب وی یو بلوریدون که هم لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم خو رتا محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې د ستاسو خبرونه راځم د بلنه راځم خو ته ماشه
مهرباني وکړئ خو ځان صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دار چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسان په دا کلو او باندو کې کوم مسلکی کسان نه پیدا کړي دا عام خلک یو څوک چې پښه یې واچي باید چې هوا سره زاړه سره څه کومک خو اخو وینه ځای کې باید چې داغه سره څه کومک کې دا عام خلک سره کوم کومک هلته کوم مسلکی کسان نشته څو چې دی دا ډاکټر ته رسیدا سوال ته جواب راکړي ډېر به یې نه لبان
حتما به یې ځواب کړي. ډېره مننه لطاسیه
ډېر اخوندزاده صاحب ډېر ښه مسله مطرح کړه اساس موږ تاسو پروګرام کې هم دا شی و خو ځینې ورون ټلیفونونه ناچارو څه ځواب ورته ورکو په هر حال لومړی به د امددن شروع کو کله چې موږ د ټاپ سره مواجه کیږو یا خوندیزی سره مواجه کیږو ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو زخم باید پاک وو ځکه خټې خاورې دا شیطان نه پاک شي که سیروم یې په هغې وپاک وو په دنیا نه ضد مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بیرته جوش کړي یخې اوبه په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکېدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو نو ځینې قسمتونه دي په ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو ځکه لاس و خپې د رګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر اغلته بیا موږ چې تړلی نه شو ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چې کېدو او ویې تړو په هر حالت کچری په خېټه کې زخم وی هغه هم باید په احتیاط وتړل شي، ډېر کلک نشو تړلی. د صدر پیسه کې په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو، ځکه ډېر کلک نشو تړلی. همداسې که چا لاس ماتېږي یا خپه ماتېږي، ښه به دای چې وی تړو، پاکې کړو، وضعیت ورته ورکړو، او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ، هر شی چې زموږ په اختیار کې وي، هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډېر شی چې مهم ده، د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې، چپر کټ کې، که هیڅ نه وي په کمپلا یا بړستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لري ورته جوړو، چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. وروجانه دا د خلکو تلیفونونه دي ناچارې دي.
بلې، یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه، اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې؟ ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسو منتظر پاتې شولې، مهرباني وکړئ. اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کښې متبن جاغه ډېره ولګېږي، متبن بېوشه کېږي، نو عادي کومک شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي؟ یا مثال د زړه چې درېږي هغې ته فشار د خوله په د په خوله باندې کښې نفس تنفس ورته ورکړي چې دغه حرکت یو څه راجوړشي که نه، او بعدې دا شربت ورته ورکوي خلک، دا څه رقم ته حساب دی؟
ډېر ښه وروجانه،
مننه. تاسو پوښتنه لرئ؟
د زخم باندې بله پوښتنه، د زخم چې کوم وي، دا بعضې یو چې لته سوځوي دې په زخم باندې اچوي، او بعضې اکثرا نسوار باندې اچوي دې زخم باندې، د دې تاوان به څه رقم ته درکړم؟
ډېر ښه، مننه.
ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، له دوی مننه. مهرباني
وروره. بیوشي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کېږو، اولین شی باید موږ ترخ تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې ترخ تنفسي خلاص دي، پاک دي، او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو، چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهېدنې ته موږ توجه کوو، چې دا یو اصول دی په طبابت کې، موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو، او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو. یو او د ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتاً دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمې خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو، او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو، او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډېر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو، چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډېر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتې نه ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکړو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته، په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکړو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نه شي کړی، نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکړو، او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي، او غاړه یې خلاصه وساتو، کوشش وکړو چې ترخ تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب وبخښئ، یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دي. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وروره مهرباني.
مننه. مهرباني. بالکل ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب دوی اړیکه پریش و تاسو بیا باندې
هغه تنفس باندې مونږ هغه کوکنه کله چې ناروغ مونږ په شپ تختوا چو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید مونږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچو او خپل په یو څنګه ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق یعنی هوا به خپل سینې کې ډیر په عمیق سره مونږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خوله کې مونږ باید پمپ کو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل په سترګو باندې باید مونږ وګورو چې همدغه کله چې مونږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا ششې حرکت کوي، دا سینې حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د شپاړسو شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستانداردي په دا حدود د شپاړس فی دقیقه باید مونږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاته و ځکه د هغو سرعت د قلبو دغه زیاته تنفسي په حدود د شلو کې شاوخوا کې مونږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو. ضمناً کله چې مونږ تنفس ورکو باید یو لاس د ناروغ په پزه کېږدو چې د پزې د خونه هوا ونوسي او د بلې خونه متوجه شو چې آیا ششته زی هوا کنه، ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معدې ته لاړه شي نو په هغه صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پړسیږي چې هغه بیا پخپله نور مشکلات را ایجاد کوي. که ناروغ بیرته هوا ونشي ویستلی نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کیږدو او د پاسه پې فشار ورکړو. انشاءالله
ښه مهرباني.
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره مونږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکړو. که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه مونږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکړو په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات هم ورته تنظیم کړو. تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې پنځه ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوي نو بیا یو ځل لاړ شئ خولې د لارې نه، د ناروغ د شش د لارې نه هم تاسې هوا ورته پمپ کوي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډېر زخمونه وي، یعنی مونږ ونشو کړی د خولې لار نه ناروغ ته هوا ورکړو، نو د خولې او تر پزې ترمنځ یعنی کولی شو د پزې د خوانه هم مونږ ناروغ ته هوا ورکړو. په ځینو حالاتو کې مونږ ورته تراخیستومي وایو، دغه د غاړې پیسه کې حتی ناروغ دپاره مونږ عاجله باید یو سوری وباسو چې د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي. خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر نویسته دغو دپاره بیا دا سخته ده، ولې تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي او ناروغ همیشه د شپ تخته واچول شي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ ضربتواله یا استفراقات ولري نو غاړه یې باید یو څنګ ته تدور ورکړو، ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د تروخ تنفسي ته لاړ شي او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپی